ازادي رادیو د میلما ځانګړي مرکاوري د شیخ اوس مرابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي اتلس فیصده نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګزرن یا پودیو ضد کمپاین پیلیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه درې میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیې وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ترکیه او سوریه د روسي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر شپږ څلوېښت زرو واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیې په جنوب کې دوه سوه څلور شپېته زره ودانۍ نړېدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دی ماش ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل په اوکراین کې د روسیې ماته غواړي او هیله لري چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي. او د سوریې دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینې دمشق یو استوګ نسیمه ویشتي او لشتر لژه پنځه کسانې وژلي او پنځلس نور یې ټپیان کړي دي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. امغه زیکي څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخو کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخو د ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې درس ویل دي. نو زمنګا دی پوانتونه ما اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلور ملالې کې ما په اول منزل د درې ملالې کې چاره لیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو.
نو پوانتونه د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړي
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کډا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورېده چې انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یادې کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېم منزل کې او دا د درېمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده و سبا هیڅ پک بچي خدای مې له غاړه باندې د شپه باندې مخ کې خو بیا ورس چې خلک راپاتې دي او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی له ورس تشکیلی شروع شو دی لایلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات وسات او ستلاړو هغه ته پوانتون ته داړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سره او تعامل نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بل له کوچ هغه نو میلاد او ته د لغمان وو دوی بحث وکړ په دالیس کې د ساينس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیس کې هغه دفاع کول او د تعامل ورته ویل تعامل نه بیا قومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د اتاګل ورته ویلي چې ولیل د چې ستاسې هغه وویلي چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلي چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دوه ثابته شو هغه بیا ورته ویلي وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده نو عمومي خلک هغه و اخوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خفه و
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2025 کال و هغه عیسوي کال د سوه نه سوه دوه اویا به راتلم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په دوه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی و هدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چاپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت راغلی وو دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې هم په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل په نوم باندې یو مدني تیږه ده نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ور یو بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوی دی برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم، دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دا خو وتښتېد پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي موږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقي اډه کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېدل. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه وو، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د ترې زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی او هغه ورک شوی نه، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخوده فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېد، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږمه چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنه، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه، په پېښور کې لا د مترقي خلق او غیر اخواني خلق، غیر ملا خلق، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده ډېر خلق. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې، هغه عزیز الرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړ، په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم وکړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب، بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغ ځای کې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړل، تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې ته همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. باوزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا غین اورش ته بیت راځم غتن بوشیر ته راځم بوشیر کې من څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت نه سو او د څه فکر وکړ چې نه سو وات تا ته وو بیا لاړم بیت دې پیښور ته
نوګلې پیښور ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالي میګي چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وې
هلته مې یو خبره وشو بس مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی وو هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان یو مملکت ده چې استماچان راغلی دی
bale
راغلی دی وخت ته کړی خو به ته دال افغانستان اوس یو واحد مملکت ته چې نوم افغانستان دا تاسو خبرې زنه شم منلای
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته چې بیا لاړم بیا تقریبا تلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جګړه چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپرولم هغه وخت کې خلک په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات اما هغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو تلور نیم کال مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پیښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړل د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې اچھا خبره په رسمي وخت مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړم شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په اندان نه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری او د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 پک کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دی شانو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرور صاحب دې خدای وبې هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو باچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیال غواړي زیاشا غواړي د څه پښتني کړی دی اما هغه معنی مړم شو نو دا غینه واته کاله و لاس کاله به وتلی و چې مام د څه سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه پښتنه کړی و د څه سروې وکړه هغه کوم نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نو بل څه و دا زیاشا کړه چې دا خلک زیاشا تر ځان نه څه سروې وکړي و او په دې کې یو بل سره بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبان جنگونه شروع کړي و ډېر منطقي نه ولې بیا دلته پاکستان د څه خبره خبره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پیښور یو خان سره و دا د خو د نیشنل پارټي غړی وو افضل خان دا خدای یو به مرګ ده هغه دښ په غونډه کړې و په خبرته هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار وو زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپیژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغلل. ته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو. بیا د انډوسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، بیا اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. دا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې وو. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې، په افغانستان کې 5 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې یې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی د پاکستانه، وستاس تاره کې راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار وو. دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هملته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو. کم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چا باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پیدا لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه که، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې ده دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بېرته مې انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کوم چاپونکي مؤسسه، نشاطي مؤسسه تر اوسه پورې امادګي نه ده شوه لسی چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته ځي شي، داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بيخي ونه کړې د ما چاپ شي کوم هغه پسې کمپني دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته ځي شي، کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کو، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپل؟
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم، ځکه دا پخپل زه پښتو کوم. دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزي کې، نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هره ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هره ورځ خو بس د یو عادت لرم چې د اوتخان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. همېش سبایي عادین ملایان لا ویلي چې زه پاڅېدلی یم، او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
Mata mata jam, mata mata jam, mata mata jam. Das rola bon gabin rak, mata shedin rak. Osman garden, mata shedin rak. Osmanigal मात शरबत दवसल रात, मात शरबत दवसल रात, मात शरबत دوصل راس سم مسافر تا د هجران وهلیا، سم مسافر تا د هجران وهلیا. مات مات جام، مات مات جام، مات مات جام، دسول بون گبن راک، مات شیرن راک. او
ஓஸ்மானிகார மாத்த சேதென்றாக்கள் ஓஸ்மானிகார சசகக பபதர